اون به نام نوریاس نوری به استدیو آمده و با برنامه بعدی با شما از خرقل است.
بله زرغونه جان، تاسو ستړی مشی؟ افغانستان که ده سهار اته بجه شوی په دی خبرونه که با واوری چی ده افغانستان ده سول لپاره ده امریکا ده بحرنوی چار وزر زنگلی هست. تازه زلمه خلیل زاد په کابل که ده اول افغان چار واکو سره ده خبر و رسوی ولیدون و کتونو پر خبری کوی. سپینه مانه وایی ده امریکا متحدو ایلتونو لسوریه چخری خبر و زواکونو وطل امپیل کردی. مخیله دی چرا پرون توار و رسیگی خبرونه دی افغانستان آن لیدی دی سال پا مهم خبرونه سر پیلو؟ با پل کلیسو مهم خبرونه سر لکنه؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزه یې ګټلې او ټول ځواکونه له دې هېواده ووزي. البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماتان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې له بېلابېلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی خلیل زاد چې له ابوظبي وروسته پرون اسلام آباد ته او له هغه ځایه تېره شپه کابل ته تللی تر اوسه نه ده څرګنده چې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره یې کتلي که نه. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه بیان کې په یوه خپره کړي بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیل زاد به افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته له سیمه ییزو شریکانو او نورو لورو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړي. د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه ابوظبي کې د درې ورځنیو لیدنو کتنو په نتیجه کې تر اوسه هیڅ لوري په مشخصه برخه کې د کوم پرمختګ یادونه نه ده کړې، خو د دې هېواد دولتي خبري آژانس وام دغه خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړ جاړي خبرې بللې او ویلي دي چې د پام وړ نتیجه د ټولو ښکېلو اړخونو لپاره مثبته ده. وام ویلي چې د خبرو بل دور به هم په ابوظبي کې ترسره شي، خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. افغان امنیتي ځواکونه د ننګرهار په خوګڼۍ ولسوالۍ کې شاوخوا دولس سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړې. د ننګرهار د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دغه سیمې په تیرو 24 ساعتونو کې تصفیه شوي او د وسلوالو مخالفینو یوه اندازه وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. د لومړي ځل لپاره د هرات په دریو ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت په هدف سیمه ییز پوځونه جوړیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
در قدم نخست اردوی منطقوی در ولسوالی های گذره
پلویم دیگم که سیمیز اردو پا گذره کشک کهنه و کشک رابط ولسوالی که جوری گیده زواکون دی گمارلو و روزنی لپاره چم توالای پل شوه یا و مگ باور لرو چه سیمیز اردو پا گمارلو سره بده امنیتی ستونزو ډیره برخه هواره شي. د ښاغلي فرهاد په خبره اوس مهال یو شمېر کسان په 201 ظفر قلو اردو کې خپلې پوځي روزنې پرمخ وړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په خپله ټویټر پاڼه کې په یوه ویډیوي پیغام کې وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بېرته خپل هېواد ته ستنېږي. ترامپ پرون وویل موږ پر داعش بریالي شو او دا ډله مو ماته کړه او سخته مو ماته کړه.
So our boys, our young women, our men, they're all coming.
موږ وګټل او دا شی مو غوښ زموږ ټول ځوان هلکان ښځې او سړیان به اوس بیرته راځي. د ولسمشر ټرمپ لخوا دغه ویډیوي پیغام وروسته له هغې خپرېږي چې د هغه پر مخکیني ټویټري پیغام د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو او متحدینو اندېښنه ښکاره کړې وه. ټرمپ ویلي و داعش مو په سوریه کې مات کړی. دا هلته د ټرمپ د جمهوري ریاست د دورې د پاتې کېدو یوازنی دلیل و. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز بیا وروسته وویل چې له سوریې د شاوخوا 2000 امریکایي سرتیرو د وتلو لړۍ پیل شوې ده. البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماتان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلې دي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې یو ډیپلوماټ په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. د البانیا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ایډلیرا پرندی پرون خبره لاندې وویل چې پر دغو ډیپلوماټانو پر هغو فعالیتونو کې د لاس لرلو شک کېده چې د هیواد ملي امنیت زیان رسوي او هغه له ډیپلوماتیکو فعالیتونو سره په تضاد کې وو. د بهرنیو چارو وزارت ویاندي دغه راز وویل چې دغه ډیپلوماټان د اسرایل په ګډون له بهرنیو هیوادونو سره تر خبرو وروسته ایستل شوي دي. د البانیا چارواکو نه دي ویلي چې دغه ډیپلوماټان څوک دی او پر کوم فعالیتونو کې لاس درلود. خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټویټر لیکلی چې د ایران سفیر د البانیا صدر اعظم له خپلې خاورې ایستلی څو هغه ایراني مشرانو ته پیغام ورکړي چې د ترهګرو اعمال هیڅکله د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې هغه موافقه چې هدف یې د کډوالۍ د ډېرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالې همکارۍ پیاوړتیا ده تصویب کړه. خو د امریکا متحده ایالتونو، اسرائیل، هنګري، چک جمهوریت او پولنډ پرون د دغې موافقې ملاتړ ونه کړ. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ټرمپ ادارې ویلي چې دغه نړیواله موافقه د امریکا د حاکمیت سره سمه نه ده او له همدې کبله واشنګټن په دې اړه غونډه کې ګډون ونه کړ. د ملګرو ملتونو دغه موافقې ته 1025 موافق 12 مخالف رایه ورکړل شي او 4 هیوادونو هم په رایه اخیستو کې برخه وانه خسته. په غونډه کې چې روانه میاشت په مراکش کې جوړه شوې وه 1024 هیوادونو رسما دغه موافقه تایید کړې وه. خبرونه ملازه دی رډو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي. د ازادي رډو په وی پړنه کې شته پته مو د ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم ولانه خبرونه کې بووري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي په کابل کې دی او د وروستیو لیدنو کتنو په اړه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره خپل نظر شریکوي او هغوی خبروي. په دې اړه مو چې وروستۍ خبرې د سولې د عملی خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته کوي د چارو د یو کار په نظر اخیستی؟
زه په دې مطمئن یم چې دا خبرې مفید دي او د افغانستان د سولې په بهیر کې کومک کوي.
د افغان سره میاشه ټول نوې د وچکاله یو نام نه ولا عمله د بیزه شو التیاوی دوم رضایت دي چې پوره کول دي دوی په وس نه دي. د خورونړيوال سازمان یا دبليو اف پی بیا وای چې په جمی کې زیانمنو افغانانو ته د مرستو رسول لپاره پوره تیاری نیولای. دبليو اف
پی په پام کې لري چې 2300 میټونه ګاز غذایی مواد ورسره.
د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې د یوې ترسره شوې سروې نتیجې ښیي چې د افغانانو په منځ کې په کم عمر ودونه کم شوي او کورنۍ غوره بولي چې لوڼې او زامنې تر واده مخکې زده کړې وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ماته خوړلې او له همدې کبله خپل ټول ځواکونه له دې هېواده باسي. د ژوند رنګونو په اونیس پروګرام کې چې د خبرونې په دوهم نیمایي کې د اساسي بشري حقوقو د پروګرام ترڅنګ د تخبرو د غرض د کاپیسا د ریګ روان اهمیت څرګللې ده.
د خلکو په منځ کې د یو استوري په توګه دا پاتاسې وی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو کې د پرستر ګورته ګوري.
ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه به هم زنور اسنوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو او یوشمی نور هیوادونو له استازو سره تر درې ورځنیو خبرو اترو وروسته کابل ته تللی څو د خپلو لیدنو کتنو جزئیات د افغانستان د حکومت له مشرانو سره شریک کړي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې خلیل زاد تیر ماښام کابل ته ورسید او له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره به وګوري. تر اوسه معلومه نه ده چې له دواړو مشرانو سره خلیل زاد کتلی کنه. افغان چارواکي تر اوسه د ابو ظبي د غونډې په اړه چې د امریکا او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ وشوه هم څه نه دي ویلي. ښاغلي خلیلزاد د کابل تر سفر مخکې په پاکستان کې د هغه هېواد د پوځ له لوی درسیس قمر جاوید بجوا سره ولیدل. د ابو ظبي په غونډه کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان استازو هم ګډون درلود. نور جزئیات یې د فریبا ظاهر په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي زلمی خلیلزاد د ابو ظبي تر غونډې وروسته پاکستان او یا کابل ته ولاړ څو له طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره شریک کړي. په دې سره د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو دریم پړاو پرته له کومې موافقې پای ته ورسید. خو دواړو لورو د ابو ظبي د لیدنې د پایلو په اړه خوشبیني څرګنده کړه او موافقه یې کړې چې بل ځل سره وګوري او د افغانستان د سولې پروسه بشپړه کړي. دا معلومه نه ده چې بل دور خبرې به کله کېږي، خو د عربي متحده اماراتو دولتي خبري اژانس وام د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې د دې خبرو څلورم پړاو به په ابو ظبي کې وي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. دغه خبری اژانس په ابو ظبي کې درې ورځنی خبری ګټوري او مثبتې بللې دي. په خپل زلمی خلیلزاد هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د متحده عربی اماراتو، افغانانو او نړیوالو شریکانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ په اړه ګټوري غونډې درلودې. د ابو ظبي په غونډه کې د طالبانو د استازو یو غړي سی بي اس نیوز ته ویلي چې په دې غونډه کې پر یو شمېر مسایلو بحث وسو چې د راتلونکي غونډې په اجنډا کې به بیا شامل وي. دی وایي دلته کومه ځانګړې پریکړه نه ده سوې. وسلوالو طالبانو په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې دغه خبرې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو پر وتلو چې د طالبانو عمده غوښتنه ده، د طالبانو د بندیانو پر خوشي کېدو او په هوایي بمباریو کې په ملکي تلفاتو پورې متمرکزې وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین رابرټ پلادینو د دسمبر پر 19 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې د ابو ظبي غونډه د امریکا د هغو هڅو یوه برخه ده چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره یې کوي. نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت مشروط دی او د امریکا د ستراتیژۍ اساسي برخه جوړوي. دی وایي زه نسم کولی د ډیپلوماتیکو بحثونو د جزئیاتو په اړه څه ووایم، خو په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور مشروط پاته سوی او د امریکا د ادارې د ستراتیژۍ اساسي برخه ده. د امریکا ځنګړی استازي د افغانستان د خلکو او حکومت په نږدې همکاري سره د ټولو شکیلو خواو سره بحثونو ته دوام ورکوي څو د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. امریکایي چارواکو په پرله پسې ډول پر پاکستان او سعودي عربستان ټینګار کړی چې پر طالبانو فشار راوړي څو مخامخ خبرو ته حاضر سي. د ابو ظبي تر غونډې وروسته زلمی خلیلزاد چهارشنبه پر ورځ مخکې تر دې چې کابل ته سفر وکړي د پاکستان د پوځ د لوی درستی سره وکتل. په کابل کې د امریکا د سفارت یو ویاند ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له قمر جاوید بجوا سره ولیدل او د پاکستان د هڅو ستاینه یې وکړه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي څو د افغانستان د جګړې پر ختمېدو یوې سیاسي موافقې ته ورسیږي. واشنگټن ټینګار کوي چې د سولې هر ډول جوړ جاړی باید د افغانانو ترمنځ وسی، خو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې له طالبانو او د سیمې له یو شمېر نورو لوبغاړو سره د خبرو اصلي هدف د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابرول دي. خو د ښاغلي خلیلزاد د دې 13 ورځني سفر په نتیجه کې چې نن پای ته رسیږي، نه د طالبانو او نه هم د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو څرک لګیږي او نه هم د دې چې آیا امریکایي او طالب لوري تر اوسه د اختلاف وړ ځینې مسائل حل کړی دي. په دې اړه چې د سولې دغه لومړنۍ هڅې د سولې د عملي خبرو له پیلېدو سره څومره مرسته کولی شي، په دې اړه مو د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ د مشر حکمت الله اعظمي نظر پوښتی دی. په پیل کې ښاغلی اعظمي وایي
زه په دې مطمئن یم چې دا خبرې مفید دي او د افغانستان په سولې په بهر کې کومک کوي. پوره جزئیات لا تر اوسه پورې په ډاګه شوي نه دي. په دې کې څو شان ډېر مهم دي. یو خدای دی چې ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد ولې په ابو ظبي کې خبرې کوي، حال دا چې د طالبانو رسمي دفتر په قطر کې دی. بل مهم پرمختګ په دې کې دا دی چې د قطر دفتر نه علاوه کل شورا غړو افرادو په دې کې ګډون درلود. بل مهمه نقطه چې زه غواړم اشاره ورته وکړم چې د پاکستان رول دی. ګوري پخوانی مجلسونه چې یا په پاکستان کې شوی یا په دوحه کې شوی، هغه کې ډاکټر صاحب زمي خلزات کوشش کوي چې طالبان سره مستقیم خبرې وکړي، مګر اوس تاسو ښکاری چې هغه هڅې ډېرې مفید نه وي یا لاسته راوړنې نه درلوده، یا مثلا هغه افراد وغونده زیات صلاحیت نه درلودې، نو په همدې خاطر زلمی خلزاد مجبور شو چې د پاکستان د طریقه طالبان ته ولاړ شي. یو بل مهم پرمختګ دا دی چې د مجلس نه وروسته خلزاد د پاکستان ته او د کابل ته راځي. نو زه فکر کوم دا ښکارندوی کوي چې د پاکستان رول په سوله کې لا زیاتېږي، او پاکستان غواړي چې په دې کې خپل رول ومنل شي.
د ابوظبي په خبرو کې د طالبانو حضور له امریکایي استازو سره او همداراز د سیمې د نورو مهمو لوبغاړو له استازو سره پاکستان، متحده عربي امارات او سعودي عربستان سره یوې خواته د جګړې مهم لوری د افغانستان حکومت دی. د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی حکومت دی، تر اوسه پورې ولس کاله په دې خاوره باندې حاکم دی او مختلفو برخو کې هم پرمختګونه کړي دي. ولې طالبان د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه کینی؟
ګوري، دا د طالبانو موقف دی چې دوی په بار بار باندې ویل دي په شخصي مجلسو کې او یا په مثلا میډیا کې سره اندازې کې ډیټیلس نه دي تللي جزئیات ته. خو دوی وایي چې دا سوله په دوه فیز کې کو، په دوه مرحلو کې کو. یو مرحله به د امریکا سره وي، چې امریکا راغلل زموږ رژیم ونړوي او اوس دوی موږ ته اول طرف دي. دوی باید موږ ته نظام بیرته راکړي. د هغې وروسته چې مثلا دا بحث وشو چې امریکا به خپل یو نیټه ټاکي چې څه وخت به ووځي بندیان آزادوي او تعداد، او دا غیر وروسته چې په دغه دوه مهمو مسلو باندې بحث وشو، بیا به موږ د افغانانو سره بحث کوو، د افغان دولت سره نه. په دې کې دلته یو ډېر مهمه نقطه دا ده چې دوی وایي چې افغانان که راځي، که عذاب راځي، او یا که مثلا د افغانستان د دولت استازي راځي، موږ د دولت د استازو شکل نه سره ګورو. که دوی دولت رسمیت یو پېژندلی، نو ټولې معاهدې چې افغان دولت نړیوال سره امضا کړي دي، او یا د بندیان اوس بندیان دي، نو دا خو بیا خپله یو مشروعیت پیدا کړي.
د افغانستان د جګړې او سولې د انسټیټیوټ مشر حکمت الله اعظمي و چې له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلزاد د وروستیو خبرو او دغه راز د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نورو یو شمېر لورو سره د هغه د لیدنو کتنو په اړه چې دا به څومره وکولی شي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي، په دې اړه یې نظر راسره شریکه. او طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. دغه راز د افغانستان د حکومت له استازي سره چې ابوظبي ته د خبرو لپاره تللی و هم ویل کېږي چې کومه لیدنه کتنه نه ده تر سره شوې. طالبان وایي چې پر هغو موضوعاتو خبرې کوي له امریکایي لوري سره چې هغه یوازې په امریکا پورې تړلې دي، نه د افغانستان په حکومت پورې.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی، باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو موضوع څېړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته رابولو. ازادي راډیو اورې هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 9 بجو خپرونې کوو. ازادي رادیو د غراز د انټرنیټ لارې هم صافه او واضح اوریدلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. د افغانستان په سیاسي پروسه کې د غراز د خزو د ونډې د زیاتی دو په اړه هم په دې وروستیو کې له مختلفو لورو خبرې کېږي. د غراز د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما هم وایي چې د افغان خزو سیاسي ګډون د لوړېدو لپاره هڅې امپل کړې دي. په د دې دفتر استازي مریم مروت پرون په کابل کې خزو په غونډه کې ویل خزو سیاسي مشارکت او رهبری کچ لوړول دي کارونو په لومړیتوبونه کې دي. نور حالي د ازادي راډیو د خبري علي فیروزه عزیزي پر راپور کوي.
د افغان خزو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان وومن کارکوي چې څنګه کېدای شي په دولتي ادارو کې د خزو ونډه او په سیاست کې د مشارکت کچ لوړ کړي. د دغه ادارې استازي مریم مروت چې د چهارشمې په ورځ د کابل ولایت د خزو غونډه کې ګډون کړی وویل د خزو سیاسي مشارکت کچه لوړول د کارونو په لومړیتوبونو کې دی. د خزو سیاسي ګډون زموږ د کارونو په لومړیتوبونو کې دی، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې، او همدارس موږ د خزو د انتقالي رهبریت په برخه کې هم د افغان میرمنو سره همکاري لرو. د کابل ولایت د خزو غونډې ته د بیلابیلو ولسوالیو ګڼ شمېر ښځې راټولې شوې وې او په هیواد کې د سولې، ثبات او پرمختګ په اړه بحثونه لرل. د افغانستان د خزو چارو وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال د ټول هیواد په کچه 22% ښځې په بیلابیلو دولتي ادارو کې کار بوخت دي، او د افغان حکومت په خبره بیا د پروموټ سربیره د یو شمېر نورو پروګرامونو او پروژو په لیکې دو سره به دا کچه تر 2000 میلادي کال پورې 1.5% ته ورسوي. په ورته وخت کې د کابل ولایت مرستیاله منیره یوسفزاده چې د غونډې بله ګډونواله وه وایي افغانستان کې د ښځو پر وړاندې له ستونزو سره سره د سیاست په برخه کې د پام وړ بدلون راغلی دی. دا هم کولای شو د ملي یووالي حکومت له لاسته راوړنو وګڼو چې دا مهال په سیمه ییزو ادارو کې څلور ښځې د والیانو د مرستیالانو په توګه، دوه ښاروالانې، څوارلس ښځې د وزارتونو مرستیالانې او څلور ښځې د وزیرانو په حیث کار کوي. سره دې چې د هیواد 50% نفوس ښځې دي، دې ته په کتو دا شمېر کم دی، خو د افغانستان فرهنګي او ټولنیز وضعیت په کتو لاسته راوړنه ده. د کابل والی محمد یعقوب حیدری له ملګرو ملتونو او نور نړیوالو ادارو غوښتل چې په افغانستان کې د پراختیايي پروګرامونو په تیر بیا د ښځو لپاره د پرمختګ په برخه کې اصلاحات رامنځته کړي چې د افغان ښځو ژوند کې بهبود راشي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان میشه ټولنه وای دی وشکاله او نام نه ول عمل دی بیز شو التیاوی دومره زیات دی چې پوره کول دی د ادارې امپو واسکی ان دی. د افغانستان میشه ټولنه مشر ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې خلکو غواړي چې له ارمنو خلکو سره امرستي وکړي. یوسف انزدرانی تفصیل اوروي.
افغانی اسری میاشت ټولنه وای په هیواد کې له جګړو راخوا طبي پیښو وچکالو له خلکو سره د مرستو اړتیا ډیره کړې ده. د یاد ټولنې سیکرتر جنرال نیلاب مبارز د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د اړتیا وی دومره زیات شوی چې د اسری میاشتې په لاس کې شته امکانات ورته بسنه نه کوي. هغه پر خلکو غږ وکړ چې د خپل هیوادوالو د لاسنیوي په خاطر له اسری میاشتې سره مرسته وکړي.
نو که خلک خپله کومک وکړي د سری میاشت له لارې نه خیرات ورکړي، البته چې کیدلی سي چې موږ زیاتره امکانات په لاس کې ولرو چې خلکو ته کومک وکړو. مشکل په دې کې ده چې کچه د ضرورت زیاته شوې ده.
د نوموړي په وینا د هیواد په لرې پرتو سیمو کې جنګ جګړې او په شاوخوا شلو ولایتونو کې وچکالۍ د دې سبب شوي چې په خلکو په تیره هم شتمنو د لا همکارۍ غږ وشي. د افغاني سری میاشتې ټولنه یو بې طرفه بشري بنسټ دی چې د طبیعي پیښو او جنګ جګړو په وخت کې د خلکو سره غیر نغدي او روغتیايي مرستې ترسره کوي. د یاد بنسټ د معلوماتو له مخې دوی د روان میلادي کال په لسو میاشتو کې د 640,000 کورنیو سره مرسته کړې او د زړه د سوري په ناروغیو اخته نږدې 2000 ناروغانو درملنه یې کړې ده. د افغاني سری میاشتې ټولنه خلکو ته د رسیدو په خاطر په خلکو د بشر دوستانه مرستو دا غږ داسې مهال کوي چې له دې وړاندې ځینو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د وچکالۍ له امله د بشري ناورین خبر ورکړی دی. افغان حکومت بیا ویلي د ساړه ژمي او وچکالیو له زیانمنو خلکو سره د مرستو په خاطر یې له نړیوالو مرستندویه بنسټونو او ځینو هیوادونو سره یو بشپړ پلان جوړ کړی او په ځینو ولایتونو کې د مرستو دا لړۍ د دوی لخوا هم پیل شوې ده. له دې سره د ذهنیت جوړولو د یو مرکز مشر ډاکټر منصور مجاب وایي په افغانستان کې له اړمنو خلکو سره د مرستې په خاطر د انګیزې رامنځته کولو لازمه اړتیا لیدل کیږي. ښاغلی مجاب یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
خلکو ته باید دا قناعت ورکړي چې د خلکو مرستې په ځای باندې رسیږي. یوه دا خبره ده چې دې مثلا نشکو، بل مهمه خبره ده چې خلکو ته انګیزه ورکړي. او هغه حالات دوی هغه محلونه هغه موقعیتونه در کړی چې په هغه وخت کې دوی خلک کمک کوي. یعنی مثلا د حج مراسم دی، د کربلا مراسم وي، څوک چې عمره ته ځي، او کله چې د عشر زکات د دغه موضوعات رامنطقي کله چې خلک درمندونه ټولوي دوی باید فعال شي او څنګه وکړي په دغه وخت کې خلک تحریک کړي.
دی وایي رسنۍ خلک او مشورې څیرې د هڅونې د مرستو د راټولولو په کمپاین کې لازم رول لوبولی شي چې باید ورته پاملرنه وکړي.
و مور دل چې د افغانستان میاشتې ټوله نوی د وچکالۍ نام نیو او طبیعي پیښو له امله د بې ځایه شوو اړتیاوې دومره زیاتې دي چې پوره کول یې یوازې د دې ټولنې په وس کې نه دي. دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې نړیوال مرستندویه ټولنې او سازمانونه هم هڅه کوي چې نیازمنو خلکو ته مرستې ورسوي. او هم د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی ده چې وایي په ژمي کې له زیانمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره پوره تیاری نیولی دی. د خوړو نړیوال سازمان ویان وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې د دې هدف لپاره په اوس وخت کې هغو سیمو ته 2000 ټنه غذایی مواد لیږدولي چې په ژمي کې لارې بندیږي او ورته تګ راتګ سخت وي. بیا هم تفصیل د یوسف خانزادان په راپورټ کې.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی چارواکي وایي هغه خوراکي توکي چې په ژمي کې د لرې پرتو سیمو زیانمنو خلکو ته په نظر کې نیول شوي پکې اوړه، غوړي، دال، د ماشومانو او امیندواره میرمنو لپاره د خوړو ځانګړي مواد پکې شامل دي. د یاد دفتر ویان وحیدالله امانی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ژمي کې ولایتونو ته د اړتیا وړ خوراکي توکو لړۍ له تیرو دوه میاشتو راهیسې پیل شوي او اوس د بشپړېدو په حال کې ده.
یا افغانستان په ځینې سیمو کې ډبلیو اف پی په پام کې لري چې 2300 میټریک ټنه ګډ غذایي مواد ورسوي. د همدې میاشتې تر پایه پورې به زموږ دغه ټول 2300 ټنه خوراکي توکي ټاکل شوو سیمو کې ذخیره شي تر څو خلک په ژمي کې خوراکي توکو له کمبود له ستونزو سره مخامخ نه شي.
ښاغلی امانی وایي دا مرستې د افغان حکومت او نورو نړیواله او ملي بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شوي او له ویشلو مخکې د ولایتونو په ذخیرو، کلینیکونو او اسټاکونو کې ځای پر ځای شوي دي. دا په داس حال کې ده چې پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت هم وایي چې مختلفو ولایتونو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د تیارولو او لیږدولو لړۍ یې پیل کړي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې وویل چې خوراکي مواد، خیمه، درمل، کمپلې، نغدې پیسې او د اړتیا وړ نور مواد داړو خلکو لپاره تیار شوي دي. دغه وزارت په دې برخه کې د خپلو تیاریو ترڅنګ په ژمي کې له زیانمنیدونکو کسانو سره د مرستندویه موسسو او په تیره د خوړو د نړیوال سازمان مرستې مهمې ګڼي او په تیره د خوړو د نړیوال سازمان مرستې مهمې ګڼي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی د ژمي په موسم کې لزیانمنیدونکو کسانو سره د نړیوالو مرستندویو موسسو مرستې له موږ سره همکاري کوي چې بې ځایه شوي تر پوښښ لاندې راولو. که د نړیوالو مرستندویانو بنسټونو مرستې نه وي موږ له ستونزو سره مخ کیږو. د وچکالۍ له امله له بې ځایه شویو کورنیو سره د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی د مرستو یادونه هم وکړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي پر مستحقو کسانو د موادو پر عادلانه ویش ټینګار کوي. وایي د دغو مرستو ویش باید په جدي توګه وڅارل شي چې د زورواکو لاسته ورنه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د امریکا له متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي. په سوریه کې د امریکا شاوخوا 2000 ځواکونه په ځای وو چې د بیرته ستنېدو لړۍ یې پیل شوې ده. نور حالې د فریبا ظاهر پر راپور کې اوري.
د سپینې ماڼۍ ویان د وایي امریکا له سوریه څخه د پوځي ځواکونو د وتلو لړۍ پیل کړې ده. سارا ساندرز د دسمبر پر 19 په وی اعلامیې کې وویل چې په سوریه کې د وسلوالو سیمه ییز خلافت ماته خوړلې، خو زیاتوي چې د داعش پر وړاندې دا بریالیتوب په سوریه کې د نړیوال کمپاین د ختمېدو نښه نه ده. د سپینې ماڼۍ د اعلان وروسته لا هغه وسو چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه راپور نه خپره سول. سی این این تلویزیون شبکې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی ښودلی راپور ورکړ چې وایي امریکا متحده ایالات له سوریه څخه د خپلو ځواکونو د بشپړ او چټک وتلو پروګرام باندې کار کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټویټر باندې لیکلی د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو په سوریه کې ماته خوړلې او دا په هغه ځای کې زموږ د اوسېدو یوازینی دلیل و. د روان میلادي کال په پیل کې ولسمشر ترامپ ژمنه کړې و چې ډېر ژر به خپل پوځي ځواک له سوریه وباسي. بلخوا رویترز خبری آژانس د جمهور غوښتونکي سناتور لنسی ګرا هم له قوله لیکلی چې له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه یوه تېروتنه بللې ده. سناتور لنسی ګرا هم چې تر ډیره د ولسمشر ترامپ دفاع کړې ده وایي اوس مهال له سوریه څخه د امریکا وتل د داعش بشار الاسد او روسیه لپاره یوه بریا ده. سناتور ګراهام دا هم ویلي چې ویره لري له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو وتل به امریکا سیمې او ټولې نړۍ ته ناوړې پایلې ولري. اوسمهال شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان په سوریه کې ډیره دي چې ډیره برخه یې د ځانګړو ځواکونو پرسونل جوړوي. دغه ځواکونه د کورد ځواکونو له ائتلاف او عرب ملیشا سره یو ځای په سوریه کې د داعش وسلوالو پر وړاندې جنګیږي. د امریکا ډیری پوځیان د سوریه په شمال ختیځو سیمو کې ډیره دي.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له بیلابیلو لورو سره ګټورې خبرې درلودې او په کابل کې به هم د افغانستان د حکومت له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي ځواکونو د دې ولایت په خوګڼۍ ولسوالۍ کې شاوخوا 12 سیمې له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړې دي. د هرات چارواکي وایي چې د دې ولایت په دریو ګزره کشک کوهنه او کشک رباط ولسوالیو کې د امنیت د ټینګښت په هدف سیمه ییزې اردو ځواکونه جوړیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټویټر پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې مبارزه کې له تاریخي بریا وروسته ټول امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنوي. البانیا وایي دوه ایراني ډیپلوماټان د ملي امنیت د دلایلو له امله له خپلې خاورې ایستلي. لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي یو ډیپلوماټ په دې هیواد کې د ایران سفیر دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هغه موافقه تصویب کړه چې هدف یې د کډوالۍ د ډېرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره د نړیوالې همکارۍ پیاوړتیا ده. خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې مو د ځل د کاپیسا د ریګ روان ځای څېړلې ده.
د خلکو په منځ کې د یو استوري په توګه دا پاتې شوی دی چې دا یو معتبر ځای دی او خلک اوس د یو عقیدې په سترګو ورته ګوري.
خو مخکې له دې چې دواړو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي د یوې څېړنې له د وروستۍ نتیجې نه مو خبرو. یوه تازه څېړنه ښیي چې د افغانانو په منځ کې په کم عمر ودونه کم شوي او ډېرې کورنۍ ترجیح ورکوي چې لوڼې او زامنې تر واده مخکې زده کړې وکړي. دا سروې د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې شوې ده. نور جزئیات یې عصمت څاروان وړاندې کوي.
یو څېړنه شي چې افغانان د پخوا په پرتله زده کړو ته لیواله شوي او د تعلیم په خاطر په ځنډ واده کوي. دا څېړنه چې د امریکا د جان هاپکنز د بلومبرګ د عامه روغتیا د پوهنځي له لوري شوې شي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته له 2002 څخه را پدې خو د نړۍ په دې تر ټولو لږ پرمختللي هیواد کې د زده کړو او په کم عمر ودونو په اړه د خلکو نظر ډیر بدل شوی دی. دا څېړنه چې آنلاین خبره شوې د بي پاستو ولسوالیو د 12 کلنو او 15 کلنو ترمنځ د نږدې 1400 هلوکانو او نجونو او د هغوی لمیندو او پلرونو سره د مرکو پر اساس شوې ده. د پښتل شویو کسانو ځوابونه شي چې یوازې په یو نسل کې د واده په خاطر د شونځي پریښودلو ته لیوالتیا خورا کمه شوې ده. په دې سروې کې ټولو پختل شویو زلمکو ویلي چې واده نه دی کړی او په سلو کې 15 اویا لا هم په شوانځیو کې دي، حال دا چې د دوی میندو پلرونو درس نه وویلی او په کم عمرونو یې ودونه کړی وو. دا سروې د افغانستان په داسې ولایتونو کې شوې چې له تعلیمي او ټولنیز نظره تر ټولو وروسته پاتې دي. د دې څېړنې اصلي لیکوال ډاکټر رابرټ بلم چې د جان هاپکنز پوهنتون د ښاري روغتیا د انسټیټیوټ رئیس او د کورنۍ او نفوس د څانګې استاد دی، وایي چې دوی د افغان نجونو، هلکانو او د هغوی د میندو پلرونو په ذهنیت کې د پام وړ مثبت بدلون لیدلی دی. په 2002 میلادي کال چې د طالبانو رژیم تازه پرزیدلی و، په کلیوالي سیمو کې په کم عمر ودونه او د درس نه ویل عام و. څېړنه وایي چې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته عصري زده کړو ته لار پرانستل شوه او خلکو له تلویزیون او انټرنیټ رانیولې په مختلفو برخو کې آزادۍ ترلاسه کړې. په سلو کې 8 میندو او پلرونو ویلي چې لوڼې باید تر هغو واده نشي چې لیسه یې بشپړه کړي.